افغانستان کې د سهار لس بجې سوی. السلام علیکم، ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله. د دوشنبه ورځ ده، د وری حمل میاشتې 14 د اپریل لومړۍ نیټه. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلی سي. اوومه ورځ او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یوه پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې پیښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي و چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپله اکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د 40 ټانکره به کیفیت تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړي. بختر اجنس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړي چې دغه 40 ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی لاري بیرته ایران ته مسترد شوی. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بی کیفیت تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړي. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمه یې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمیرل شویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د شاروال اکرم امام اوغلو ملاتړ لیده. د شمیرل شویو رایو له مخې د پلازمینې انقره شاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې 15 د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له 2 لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استنبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کېږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی وو. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه یې په لبنان کې پر یوه موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد شوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول وو. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې 8 سرتیري له یوه کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 4 لسو ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په 8 اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه 8 تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو 6 نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد.